كيت أرولات كيت باغموش وتروالي بوري تراغ بودن تتش ولسوات سكيت غيو سر جروب من تراغ
ما ذي راغ ذي ذا
لو تشابو سنا كريستا وذي راغ ذا السوبر لانشين سوني لانشين تغبوري كورو كور خلق ورانيش
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چی اوږدمهاله غیابت عباس ترنګزیر د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کیدل د ده توندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزیر مایوسه کړی ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی ده او هم یې نړیوالې ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نارغړي چې په دوهې خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغې خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د امریکا سره نږدې معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدای علت دی چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو دی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د امریکا په لاس کې ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوي توپان سیلې او ګلۍ له سختو تلفاتو سره لاس و ګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمېرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمېر 150 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستي چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس و ګرېوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی یې ورته ځای له ښاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړئ. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه یې د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه چرکتیا خبرې، زه خپل هم نظامي سړی یم، حکومت نه اوس پیلن خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دی راغلی. نه
چا پوښتنه کړې ته ودرېږه دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه دي ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا
پوهېږي څو کسان ستاسو کلي کې ورلاندې شوي دي دقیق راته ویلی شي؟
تقریبا لس تورس نه خو ډېر ورلاندې
شوي، چې وفات شوي دي، شهیدان شوي دي او زخمیان.
زخمیان خو ډېر دي.
زمون ماشومان تقریبا دا درېمه څلورمه ورځ ده وچه ډوډۍ پخوانۍ ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو. مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوړې وریجې تیریږي، څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوښې تیریږي، څنګه ستاسو د ستوني نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي. تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو داسې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلې. نو که هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشئ. دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي. نو دا خلک زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. انشاءالله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره دوی تر څنګ به ولاړ وو، دوی چې کوم ضرورت یې د هغوی د پوره کول کې ورسره حالې ځلې.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
اول استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړې ده چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلويغ زر اساسو قومي محکمه را بولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پاس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا بسایټ تکینی ملتا بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویه مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پاس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته به څنګه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغې هغه خلکو نه شنی وې کومو خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم، نو زه د خپل بچی د پاره یم، د پښتون د بچی د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چې زموږ دغه موکي چې یاره د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم، زما د مسلم لیگ ورونه همدا دی ناستی، چې زه د مرکزی کونسل نه استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم او زه د دې کوارډینیټر د زم اعلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼی، د کاکړ، حریف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راس په امریکا کې د خوست میشتو لخوا $10,000 او استرالیا کې $14,000، خو د جرمني په کولن کې €11,000 راټولې شوې دي. دا غشمیر دي چې د ازادۍ رادیو ته رسیدلی او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خبر شوی. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایلل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هیوادونو کې مزدوري پرې خېده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه په اوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظم همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته راولم چکر درکوم او درملنه دې کوم، خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا ځامن دي. ګیلمن سره درې همو شپې لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وی او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مخته مو سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وی ته چیر ته ملاوي وی وی چې چې ز ډیر شه مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورو ای چې سلام آباد ته د پچا کر بیا ورو خو زفت دی دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله کنو تاسو ته اچھا خبر در کو څنګه خبر شوې؟
دای چې کله وکلی ته ورو ور دی ول خبر را کړم ما سیر تا ول خپل ما سی مر تا ول جاده سره شهر دا خپل ما سیر تا و چې سیدن یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات تیرو واسطه
مطلب تا چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوړه نه و پیسې ځکه پیسې و اسلام آباد ته مې دن ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلی چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اد کړې بیا یا په چکر دې چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا دې دا شعر ورتا
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی ګیلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ماتیکای دی دا سارا و د ګیلمن سارا شهر دا
او داسې هم ویل کیږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې حقیقت شته دی؟
بلا شته افغانستان
شه دا غي ماشومان شته؟
نه دا غاست
تاسو غوښتنه څه ده حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غي نه مسته غوښتنه ده؟
می زو امن ده نه غوښته ته نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړ دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دا هغه پاته مو ته نه لګي دا چې څه دښمن وي تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کاي د تمامه لې ویری تا کې اېسا اېچا سره اېچا غانو د دښمنۍ خپل شهر د دنیا واو ام تا خیر غوښته خدا پاته چې دې عزت انش کار
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا فرین تے ہم اوہر کو اچھے تی پاک واشی لیرا اے سنا دی کری پاشتون نتا آوے چھے تی پاک واکے چھے دارا بے دادا باکا ویونا دا تیر سارے اونا ورڑا آگی نیرا اے سزارار وچاتا نتا ویر کڑای کو دا چھے پاشتانا تا آوے چھے تی پاک واکے چھے نو دا با دا باکا ویونا
د ګیلمن وزیر مور ته غوږ وی. ازادي راډیو ته د طالبانو د خارجه وزارت یوې باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوي یوازنی په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړی عباس ستانځی چې وروسته د دغې ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت معین وټاکل شو، له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې پر رهبرۍ د توندو نیوکو او ویناو له امله ګوښې ساتل شوی او نوموړی اوسمهال مرور په قطر کې دېره دی. دا سرچینه وایي عباس ستانځی چې د دوحې د مذاکراتو پر مهال له امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و، د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه و، خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانځی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و، مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایین باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي راډیو ته تاییدوي چې ښاغلی ستانځی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانځی هیواد کې و، دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادي راډیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانځی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانځی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې و او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانځی مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړی و، هغه چون رانغی دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرېنښودل شول، دوی ټول وتنبول شول دویمې کرخې ته، او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضې خبرې کوي تندې تیزې دا انتقاد د دی هغه سالم انتقاد په حساب په دی دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه نه کوي چې دی د فرزند د خپل د مقام او د شوکۍ هلته ده، بلکې د هماغه لپاره کوي چې کوم تعهدات دوی کړي وو هغه تعهدات دوی پوره نه شو کړلی او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او دا ټول د ایسای اوس فعلا مخالفینو کې دي.
اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ د منظور پښتین هغې ویډیو ګڼ بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسوي. که څه هم ډېرو دا د هغه بهادري بللې او له عاطفي لحاظه یې ستایلی، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز د هغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یوولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراوېدل د یوویشتمې پېړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټۍ یو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تېره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هېواده د کار او نورو بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس وګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پخې وباسي. د شمیرو له مخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2,000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې یې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 11 میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیر اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یوه برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي وو. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي خو دا د هغه د 130 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 500 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوس پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولي 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی او تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برېټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستې و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او تل لس میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود، چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي، د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې $2,03,000 مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
کلیمړه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیمړه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا بې دی دنا ورنظم، سبې دی دنا بې دی دنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل هر دې راستما، وخت په کما 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 هر دې راستما، استما وخت په کومل هر دې راستما، وخت په کما 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 هر دې راستما، بمرم وطن پخدس پارما، پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې، وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې، مجبورین د پریدم وطن پخته سپارما، لمجبورین د پریدم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا بې دیدنا ورنه زم سبے دیدن بے دیدن ور نظم
وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما
وطن پخیس وطن پخیس وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما
وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما